یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، د اسد 15 مده د 1399 هجری المریز کال، نن د 2003 میلادي کال د جولای له 28 سره برابر ده. اوریدونکو خدای وکړي چې جمعه مبارکه به مو په خیر تیریږي. په دې خبرونه کې تر ویه بجه خبرونه او رپورټونه لرو. اول فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس داعش وسلوال وژل شوي دي او 15 مشکوک کسان نیول شوي دي. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن د ایران ولس ته یو لیک ولیږي. او په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلۍ د 209 شپېته څوکیو څخه 109 څوکۍ ګټلې. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس داعش وسلوال وژل شوي دي او 15 مشکوک کسان یې نیولي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې داعش وسلوال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دفاع وزارت څخه په یوه بل اعلامیه کې د غزنی ولایت د روانو عملیاتو په اړه هم ویل شوي چې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د دغه ولایت په اندړ، قرباغ او رشیدان ولسوالیو کې 24 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 12 نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د رشیدان ولسوالۍ شاوخوا سیمې له وسلوال مخالفینو تصفیه کړي دي. د اعلامیه په وینا دغه عملیات اوس هم دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن د ایران ولسته لیک ولیږي. د دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلوم نیټه به هلته تم سي. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر د چهارشنبه پر ورځ په یو بیساري اقدام سره د خپل لاس په وینو لړلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلی و او په دې توګه یې پاکستان په افغان وژنه تورن کړی و او له پاکستاني ولس څخه یې غوښتلي و چې په خپل حکومت راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دغه حرکت غړي وایي په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو پر وړاندې د دې پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي او هغوی پر خپلو حکومتونو فشار اچولو ته اړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر روانو دریو میاشتو پورې به په دې برخه کې هر اړخیز ګامونه پورته سي. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د هغو 209 شپېته څوکیو څخه چې انتخابات ورته وسول 109 څوکۍ ګټلې دي. خدای چې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 109 څوکیو اړتیا ده، نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو نن سهار وختي ویلي وي چې د نتایجو له مخې د عمران خان نږدې رقیب د مسلم نون ګوند بیا درې شپېته څوکیو په ګټلو په دویم ځای کې راغلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند بیا د دې انتخاباتو 9 څوکۍ ګټلې دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د 6 څوکیو نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. د امریکا د استازو مجلس د پنځمه په ورځ هغه لایحه تصویب کړ چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي څو هغه هیوادونه چې له واشنگټن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسیې کې له هغو شرکتونو چې بندیزونه پرې لګېدلي د وسلو د اخیستلو له کبله له مجازاتو مستثنا کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي دا لایحه به هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې په خوا یې له روسیې سره نږدې اړیکې لرلې او اوس غواړي د هغه هیواد له مداره ووځي. جیم ماتیس د دې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي وو چې له دې استثنا به روسیې ته ګټه نه رسېږي. د راپورونو له مخې احتمال لري چې پر هند سربیره ویتنام، اندونیزیا او ځینې نور هیوادونه هم شاید پر روسیې د لګیدلو بندیزونو مستثنا سي. پر روسیې وروسته له هغه د امریکا لخوا بندیزونه ولګیدل چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګېدلی اور چې لسګونه کسان یې وژلي ښایي په قصدي ډول لګول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ کړې ده. د یونان د دفاع وزارت مرستیال نیکوس توسکا وایي د سټلایټ تصویرونه ښیي چې د یونان د پلازمینې اتن په لویدیځ کې په کم وخت کې څو ځای اورونه لګېدلی دي. د اور چې د سخت باد او تودې هوا له کبله ډېر ژر د اتن ختیځ ته پراخ سو، تر اوسه 2 کسان وژلي دي. توسکا ویلي په دې اړه چې دا اور په قصدي ډول لګول سوی نشین نستا، خو نور جزئیات ورنکړل. د خبرونو پای.
نور از وجیه شپږ دقیقې د ازادي راډیو ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واورو چې په افغانستان کې د هلمند د سولې حرکت غړي غواړي د ایران خلکو ته یو لیک واستوي او د ایران د خلکو غواړي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په همدې خبرونه کې به د پاکستان او تاجکستان د یو شمېر ځوانانو خبرې واورو چې افغانستان ته د سولې له پیغام سره راغلي دي.
از دونی بی جوانان تاجکستان با افغانستان همیشه
په پاکستان کې د انتخاباتو پر رپورت لرو. د پاکستان په انتخاباتو کې زیاتی چوکۍ د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف کون ګټلې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون وایي انتخابات په ډیر شفاف ډول تر سره شول.
ټرن اوټ اکارډنګ ټو اور اسسمنت اند اس فار اس
په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو ځانګړی پروګرام لروس ما رای اس ما حق نو د دې ټولو مطالبه د اوریدلو لپاره لطفا زموږ سره اوسئ. د افغانستان د په پلازمینه کابل کې د هلمند د خلکو د سولې حرکت نن د ایران سفارت ته یو لیک وسپارل او د ایران له خلکو غوښتنه وکړه چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان په خاوره کې مذهبي او قومي تفرقه اچوي او د تروریستي ډلو ملاتړ هم کوي. د دغه مسلې نور تفصیل لا کابل د ازادي راډیو د خبريال واصل ویصال پر رپورت کې.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ایران سفارت مخې ته ل درې ورځې پر لتروسته د یو لیک له لارې د دغه هیواد له خلکو غوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو لاس واخلي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې ایران د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي.
د سولې ولسی حرکت د ایران سفارت مخ ته د ایران ولس ته لیک لیږي. په لیک د ایران ولس ته غوښتل شوی دي چې باید خپل پر حکومت فشار راوړي څو له افغان جګړې څخه خلاص وباسي. همداراز په لیک کې لیکل شوي دي چې د ایران ولس باید خپل حکومت دې ته پرېنږدي چې په افغان چارو کې لاسوهنه وکړي، افغانستان کې مذهبي تفرقې رامنځته کړي، دلته د قومونو ترمنځ وېشنې رامنځته کړي او یا هم دلته یو شمېر جنګي ډلو ته پوځي وسایل ورکړي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره د ایران سفارت مخې ته نور د دوی پرلت پای مومي او له دې وروسته د انګلستان سفارت مخې ته تر نامعلومې نیټې د پرلت خیمه وهي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه حرکت مشر اقبال خیبر په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو بېسار اقدام کې د ده د لاس په وینو لړلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په دغه لیک کې لیکل شوی و چې د پاکستان استخبارات پوز او حکومت له لاسه افغانان په وینو لړلي دي او زموږ یو لاس د بل لاس وینه تویوي. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې، امریکا او پاکستان سفارتونو مخه ته هم د پرلت خیمه وهلې وي. دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د سولې لپاره له دې ولسی حرکت سره په پیښور کې د یو شمېر افغان کډوالو، د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسی حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسی حرکت یو جرګهګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو کارپو مشتاق رحیم وایي دا شان ولسی او مدني حرکتونه د نړۍ ولسونو ته دا پیغام رسوي چې نور افغانان له جګړې ستړي دي او سوله غواړي.
جګړه څو بودی ده او یو اساسي بود استخباراتي اخره چې پاره کې بیلابیل هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او دا اوس یو د رڼا ورځ په څیر معلومه خبره ده او دا ډول ولسي حرکتونه د دغه هیوادونو ولسونو ته یو روحانه پیغام لیږي چې نور افغانان ستړي دي او لطفا په افغانستان په چارو کې لاسوهنه مه کوئ.
ښاغلی رحیم وایي دا د ټولې نړۍ د ولسونو ګډ مسؤلیت دی چې د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو او د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو که په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې کوم نظر لرئ، لطفا د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې موږ ته پیغامونه ولیکئ، موږ ته ستاسو پیغامونه درته خپرو. په خبرونه کې به وروسته واورئ چې د تاجکستان او ایران د ځوانانو یو پلاوی راغلی کابل ته او دوی وایي چې موږ د سولې پیغام راوړی په افغانستان کې د جنگ پر ضد او د سولې لپاره. خو اول اوس ورځو د پاکستان انتخابات ته. پاکستان کې د رواني میاشتې په 15مه نیټه، یعنې د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د جولای 15مه وه، پارلماني انتخابات وشول او له پرونه راسې د رایو د ګڼلو پروسه روانه وه. نن سهار داسې رپورټونه راورسېدل چې تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشاری کوي انتخابات کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. خو دا اوس راسره زما همکار ګولیاس په سټوډیو کې دی. ګولیاس، په پاکستان کې سیاسي حالات څېړي او همداراز دغه وروستیو انتخاباتي پرمختګونو ته باندې هم کتنه درلوده. نو ګولیاس، سړی مسیح،
ډېره مننه فرشتې، ډېره مننه.
د انتخاباتو وروستي ریزلټ، دغه وروستي نتایج راغلي دي که اعلان شوي که نه دي شوي؟
بالکل فرشتې، څنګه تاسو ویل چې د جولای په 15مه چې کوم انتخابات وشو په پاکستان کې، قومي اسمبلی او د څلور واړو صوبایي اسمبلو، نو د دې وروستو د هغه دای چې نتیجې پرو ورو راځي، خو دا ځل نتیجې د انتخاباتو چې کوم نتیجې وي دا لږ شانې ناوخته شوي. خو نن سهار د پاکستان الیکشن کمیشن، یعنی د ټاکنو کمیشن، هغه رسمی نتیجې اعلان کړي دي چې تر مخه د عمران خان ګوند چې دی هغه دا ټاکنې ګټلې دي. زه د مرکز خبر کوم، په مرکز کې لکه وفاق کې د ټاکنو کمیشن دا هم وایي چې 95% نتیجې ترلاسه کړي دي. که د نتیجو ته موږ ګورو فرشتې، نو د قومي اسمبلی کې د ګوندونو د اپوزیشن چې دی هغه داسې دی چې تحریک انصاف ګوند چې دی هغه 109 چوکۍ ترلاسه کړي دي. په دویم نمبر د تیر حکومت کې چې کوم واکمن ګوندو مسلم لیگ نون چې نواز شریف نومیږي 25 چوکۍ ترلاسه کړي دي. همداراز د پیپلز پارټۍ چې ده هغې 20 چوکۍ ترلاسه کړي دي، او د مذهبي ګوندونو چې کوم ائتلاف او متحد مجلس عمل هغوی په دې ټاکنو کې 12 چوکۍ ترلاسه کړي دي. که په دې کې دا هم ګورو فرشتې چې 12 آزاد کاندیدان هم په دې قومي اسمبلی لپاره چې دي هغه خپلې چوکۍ ترلاسه کړي دي. همداشان که موږ ګورو د خیبر پختونخوا اپوزیشن وګورو، نو په خیبر پختونخوا کې هم تحریک انصاف ګوند 65 چوکۍ ترلاسه کړي دي. نو داسې ګمان کېږي چې هغو به بغیر څه د ائتلافي یو ګوند سره د اتحاد په ځای خپل حکومت هلته جوړ کړي په اسانۍ سره. خیبر پختونخوا کې بالکل همداسې. په سندھ اسمبلی کې د سندھ صوبه چې ده په هغې کې پیپلز پارټي چې ده هغه تر ټولو مخکې ده 82 چوکۍ ترلاسه کړي، نو هغو هم په خپل سر باندې هلته حکومت جوړولی شي. که د بلوچستان خبر وکړو، نو د بلوچستان کې بیا لږ پوزیشن داسې دی چې ټولو پاټو هغه رنګ چوکۍ نه دي ترلاسه کړي چې یو ګوند به حکومت جوړ کړي. نو په هغې کې بلوچستان عوامي پارټي چې ورته باب ویلي کېږي هغې 13 چوکۍ ترلاسه کړي دي. متحده مجلس عمل 8 دي او تحریک انصاف 4 دي. خو تحریک انصاف دا خبره کړې ده چې موږ به نورو ګوندونو سره اتحاد کوو او هلته به هم موږ کیدی شو حکومت جوړ کو. که د پنجاب اسمبلی خبرو کو، ناغه کې دی ډیر یو دلچسپ حالت داسې دی چې مسلم لیگ نون 121 چوکۍ ترلاسه کړي او تحریک انصاف چې دی هغه 112 دي. نو په دې کې آزاد ډیر مهم کردار دی. اوس آزاد چې دی هغه 121 دي، نو اوس کدا آزاد ارکان چاته هم لاړ، نو هغه به الته حکومت جوړولو دغه شي.
داسې مخکې ویل شوی چې په پنجاب کې به د دوه غټ ګوند ګوندونه چې تاریخ انصاف دی او مسلم لیگ نواز دی، دوی به د یو بل ګوند ائتلاف ته اړتیا ولري، یا د نورو آزادو کاندیدانو چې دوی هلته هم حکومت تشکیل کړي. به هر حال ګوله که دغه 15% رای شمیرل شوي دي او 15% نورې راشي، دا خو به په د آخري نتایجو باندې ډېر غټ تاثیر نشي کولی.
په دې باندې بالکل تاثیر نشي کولی. که موږ وګورو د قومي اسمبلۍ پوزیشن ډېر واضح دی، ډېر څرګند دی. په هغې کې تحریک انصاف ګوند چې دی هغه به نور هغې سره هم ائتلافي ګوندونه نور شته، ورسره که موږ وګورو مسلم لیگ قاف یو ډله ده، همدغه شان آزاد ارکان چې دي کاندیدان چې دي هغه هم دي کې شامل شي. په پنجاب کې بیا دا یو امکان شته چې پنجاب اسمبلۍ کې هغې کې څه ناڅه مخکې وروستو شي، څه ناڅه تاثیر وکړي په حکومت سازۍ باندې. په سند کې پوزیشن ډېر واضح دی، په خیبر پختونخوا کې واضح دی، او په بلوچستان کې هم واضح دی. نو دوه ځایونه داسې دي، یو ځای چې په پنجاب صوبه ده چې په هغې کې کوم دا 15% رای راشي حتمي، نو په دغه کولی شي.
دغه پرون ما پر دې باندې خپرونه موږ درلوده، په دې باندې انتخاباتو په بهیر باندې ډېرو ګوندونو ادعا کړې وه چې دلته درغلۍ سوي دي. دا مثلا نن څنګه سوه؟ آیا دوی کوم دریځ خپل کړی او عکس العمل راغی کرا نه غی؟
په عمومي توګه موږ کله هم وګورو په انتخاباتو کې چې کوم ګوند هم به بیلات وکړي شکست وخوري، نو هغوی دا یو لومړی خبره کوي چې په دې ټاکنو کې درغلی شوي دي. خو په سمدستي توګه مارې که موږ وګورو د چهارشنبې په ورځ باندې ناوخته د مسلم لیگ نواز ډلې چې په دویم نمبر راغلی ده، هغوی د انتخاباتو باندې درغلیو خبره وکړله. بیا پسې سمدستي توګه لوی چې کوم ګوندونه دي په دویمه ورځ باندې د زیارت په ورځ باندې نور ګوندونو هم انتقادونه وکړل، او نن په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون، متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي او داسې نور چې کوم ګوندونه دي، نو هغوی ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده، او هغوی دا ادا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوې ده، او یو پارټۍ ته او یو ګوند ته غبر کړل شوی دی، او دوی دا هم تور لګی چې په دې کې د اسټابلیشمنت لاس دی،
حکومت
د ادارې خبرې دوی کوي کنه. تاسو ته پته چې کوم طرف ته دوی اشاره کوي، خو دوی په اسلام آباد کې دوی ناست دي، او دا نن به دوی لای عمل ټاکي چې آیا دوی دا انتخاباتي نتیجې منی او کنه. که منی نو بیا به په پارلمان کې دوی احتجاجونه هم کوي او غوږ کوي. خو موږ په عمومي توګه وګورو د تیر انتخاباتو په شان اغه احتجاج په لارو کوڅو کې نه ښکاري. پارټیانې چې دي هغوی پریس کانفرنسونه کوي، خبري غونډې کوي او خبري غونډې کوي، خبري کانفرنس کوي، او دغې د لارې د خپلې اندېښنې چې دي هغه څرګندوي په کوڅو په لارو کوڅو باندې دوی نه دي راوتي. که څه هم دوی دا ادعاوي کوي، خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې په دې انتخاباتو کې هیڅ قسمه ټګي یا درغلي نه ده شوې. غالبا تاسو سره د پاکستان د ټاکنو کمیشن سیکرټر بابر یعقوب اواز هم شته، او هغه
د یعقوب خبري به واورو. ته به ترجمه کوي؟
بالکل، زه به ترجمه کوم.
Election was exemplary, fair, free, held in a very very peaceful manner.
دا بابر یعقوب خبره، دا انتخابات ډیر صفا شفاف او په آزادانه توګه شوې دي. په دې انتخاباتو کې هیڅ قسمه درغلیو رپورټونه نه دي راغلي. که څه هم شکایتونه موصول شوی وو چې شمیره شپږسوونه زیاته وه، خو هغه شکایتونه د معمولی نوعیت وو، او هغه په هماغه ورځ باندې هوار شوی دي. جی فرشته،
آخري سوال ګوله، دغه د عمران خان پرون خبرې وکړې، د ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې، وینا وکړه او ادعا وکړه چې د انتخاباتو ګټونکی دی، د افغانستان په باره کې هم ځینې خبرې وکړې چې جالبې وې. د یو ځای کې وویل چې په دې تمه دی چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره په افغانستان کې د امنیت په اړه کار کوي. دوی وویل د دې ورځې په تمه یم چې په افغانستان او پاکستان به یو ورځ پوله نه لري، او د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو په څیر به آزاد
کوي.
لنډ که د ده په خبرو باندې دا د دریځ د افغانستان په باره کې که لنډ دغه یو تغییر پکې معلوم سوی، ځکه د یو وار پخوا په افغانستان کې د جنگ او د جهاد د دغه وینا ملاتړ کاوه، اوس بیا دا خبرې راخستی. تاسو کې څارونکو پاکستان کې دې مسلې ته څنګه ګوري؟
بالکل، که موږ ګورو په پرونی تقریبا شاوخوا 15 منټه دا وینا وه، لومړی ټلویزیوني وینا وه، او په هغې کې که وګورو که د خارجه پالیسۍ یو لوی مهم نقطه بیان کړل. په هغې کې په لومړي سر کې دوی د افغانستان سره د اړیکو خبرې وکړې، او ویل چې افغانان سوله غواړي، او هغوی مکه خبره بیا تکرار کړله. که موږ ګورو پخوانی چې کوم حکمرانان وو، هغه غوندې یو عمومي خبرم جوړه شوې ده چې په افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې امن وي. دا مشرتابان چې دي دا مشران دا لډیر مودې راځي دا خبرې کوي. خو د دې یو خبرو کې دا یو هغه کار کېدلو یو داس یو سرک کار کېدلو چې افغانستان سره او کومنګ په دې رستو کې لکښانی وګورو نو د پاکستان چې کوم ملټری چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه دي نو هغه هم افغانستان سره د اړیکو په بابت مانی سناس ګامونه پورته کړی دي. په دې رستو کې ګورو خبر جامد باجوا کابل تم تلې وو افغان ولسمشر هم او کدا
خارجه وزارت
راغری پیښې وشي نو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم سندستی په توګه مانی عمر جاوید باجوا تم ټلیفون کړو هم داسې دوه. نو اوس په پاکستان کې دا خو ځینې سرنکاران خوشبین دي چې د عمران خان چې کوم یو تګلار ده که څه هم په انتخاباتي کمپاینونو کې په هغه کې خو یو بیل رنګ بڼي خو چې کله په حکومت کې راشي نو بیا لکسانی حالات چې دي هغه به بدل وي. خو سرنکاران او شنونکي ډېر زیات خوشبین ښکاري چې را عمران خان به د نورو د مشرانو په نسبت به خپل ګاونډي هیوادونو سره ځکه چې هغه په یو په لویدیځ کې پاتې شوی دی د هغې ماډل او ځینې داسې اصلاحاتو خبرې کړي دي چې هغه نورو حکمرانانو نه به کړي. نو ښکاري داسې چې یاره دوی به په دې ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو په اړه مانی یو ښه او داسې ګام پورته کړي چې د دواړو غاړو ته سوله راشي.
ډېره مننه ګولیاس اورېدونکو تاسو موږ ته همکار ګولیاس خبرې واورېدې. په پاکستان کې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د پارلماني انتخاباتو د رایو 95% برخه تقریبا شمیرل سوې ده او د تحریک انصاف ګوند په ډیرو صوبو کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په کابل کې د هلمند خلکو او د سولې حرکت غړي وایي چې د ایران سفارت یو لیک استولې دی او د ایران د خلکو یې غوښتنه کړې ده چې پر خپل حکومتونو په خپل حکومتي فشار راولي څو په افغانستان کې د سولې لټینګر سره مرسته وکړي. د تاجکستان او پاکستان د ځوانانو یو پلاوی کابل ته راغلی دی او دوی وایي چې کابل ته د سولې پیغام راوړی. تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر دغو هڅو څه نظر لري؟ پر افغان بیسیم اته سواتل شمیره باندې موږ ته پیغامونه راوسته وي موږ خبرو. خو دا چې د تاجکستان او پاکستان د ځوانانو د سولې پلاوی په کابل کې څه کوي په دې اړه به د حدیث پردیس رپورټ واورو.
د سولې غږ د هغو ځوانانو له هنجرو چې ځانونه د سولې سفیران بولي. دوی چې له پاکستان او تاجکستان څخه کابل ته راغلي وایي نه غواړي چې نور په افغانستان کې جګړه دوام وکړي. د سولې سفیر شفیق ګل له پاکستان څخه کابل ته راغلی او د سولې په اړه وایي
څنګه چې په پاکستان کې هم حالات خراب وو شان چې په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راشي حالات خراب دي. که زمونږ په راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وجه نه زمونږ امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده دا راتلې شي دا به ډېره زیاته خبره وي.
د سولې دغه سفیران د میډیوتیک یا د افغانستان د همګانی رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي دي. فرزانه عمر علی بل هغه د سولې ځوان سفیر ده چې له تاجکستانه کابل ته راغلی. نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې غواړي د کابل او دوشنبه ترمن سولې او ملګرتیا تل پاتې وي.
ازدونی
بی جوانانی تاجکستان با افغانستان همیشه تاجکستان ځوانان تل د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سولې او دوستۍ غوښتن کړي. مونږ غواړو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي او تل پاتې وي. د سولې افغان سفیرانو هم د پاکستاني او تاجکستاني سفیرانو ترڅنګ د سولې غږ پورته کړي. لړلې خایسته وایي چې افغانان په سولې کې د ژوند کولو حق لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت د دوی هیله ده. نو موړی وایي کله چې له پاکستان او تاجکستان څخه ځوانان راځي باید خپل خلکو ته دا ورسوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هیلشته او دوی کولای شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او د سولې ښه خبرونه ورسوي. د سولې سفیران وایي چې دوی به د سولې له پیغام سره دوشنبه او اسلام آباد ته هم سفرونه وکړي او دغه هیوادونو له حکومتونو به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د د پنځمبه پورس د پکتیکا په مرکز شرنه کې د انجونو زده کوونکو لپاره یو د وینوي ودانی د جوړېدو کار پیل سو. دا چې دا ودانی په دقیقا د انجونو زده کوونکو لپاره څه ډول کارول کېږي په رپورټ کې به واوري چې زموږ همکار نجیب الله الوخیل راستولی دی.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د نجونو زده کوونکو لپاره د لیلیې د څلور پوړیزي ودانۍ د کار د پیل په موخه په جوړه شوې غونډه کې ځایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان خپلو خویندو او لوڼو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت ویل دا ودانۍ هغه وخت په ګټه تمامېږي چې له نجونو زده کوونکو ډکوي او زده کړې پکې کوي. نوموړي د خلکو وغوښتل چې خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
که چېرته تاسو همکاري دې موږ سره نه وي، تاسو د لوڼو غم در سره نوی تاسو ته اولادونو غم در سره نوی، دغه 100 میلیون افغانۍ ول غول بیا غټ نه لري. تعمیرونو باندې نه کیږي، تعمیرونو خو مونږ جوړ کو، خو مونږ ته اولادونو بیا څو راوړي، مونږ ته بیا دار څو راکی چې دغه تعمیرونو بډکیږي.
په پکتیکا کې د نجونو د لیلیې د ودانۍ د بنسټ ډبرې د کیښودو په غونډه کې د یاد ولایت قومي مشرانو، مدني فعالانو، ښوونکو او زده کوونکو برخه اخیستې وه. د پکتیکا د پوهنې رئیس مهراب الدین شفق ویل یاد څلور پوړیزه ودانۍ 22 خونې لري او ودانیزې چارې به یې د 2 کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
240 اتیا کسان دپاره چې د نجونو شاګردانو دپاره موږ په شهره کې مامورین کې تاداب گذاری او بنسټ دو انشاءالله قیمت د دې پروژې چې دی 1.290 تقریبا شاوخوا کې د قیمت دی.
په همدې حال کې قومي مشر ملک پاچا خان وایي چې ولسونه د تعلیمي ادارو جوړېدو او ودانۍ ته ډېر خوشحالېږي. ملک پاچا خان په پکتیکا کې د نجونو لپاره لیلیه د پوهنې په ډګر کې د اساسي پرمختګ په توګه یاد کړه.
نو ولسونه تر ټولو چې ترجیح ورکوي او پرې خوشحالېږي هغه په تعلیمي ادارو خوشحاله کېږي. هر چیرې چې د تعلیم د ادارې بنیاد او بنسټ او خښته شول کېږي ولسونه یې حمایت کوي، تر هغه تر شا به ولاړ وي، د هغه سره به کلک همکاري کوي. نو موږ نن ډېر خوشحاله یو چې دا ځل بیا په پکتیکا کې یوه ښه مجهزه لیلیه یا د هغې بنیاد د هغې خښته شول کېږي.
د پکتیکا د پوهنې چارواکي دا هم وایي چې د نجونو له ودانۍ به د 400 مترو په اوږدوالي یوه چاردیوالي راتاو شي او په نږدې ورځو کې به په یاد ولایت کې د نجونو د یوه ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کېښودل شي. پکتیکا له هغو ولایتونو دی چې د نجونو زده کوونکو شمیر یې د خپلو ګاونډیو ولایتونو د نجونو زده کوونکو په پرتله لږ دی.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون پر ترکیه ژغ وکړ چې هلته یو نیول شوی امریکایي پاستر یا عیسوي راهب ډیر ژر خوشی کړی. هغه ډونالد ترامپ پر ټویټر ولیکل چې دغه عیسوي راهب اندرو پرنسون یو ډیر ښه انسان دی او په ترکیه کې سخت کړیږي ځکه هغه نیول شوی او په توقیف کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویل چې که ترکیه دا کار ونه کړي په ترکیه به ډیر زیات بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکر په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نکړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندرو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ترامپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ترامپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بیګنا دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ترامپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برانسن خوشی نشي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برانسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برانسن چې څه باندې شل